سلامونه ستوري مسی وخت سهار لس بجی سوینند خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 18 ده د مشال ریډیو د نروزی نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې موزه عبدالحق کړو ګلاس هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله به است په سلام پښتونخوا کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکو ترنګل ته رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام لرو په پیل کې به ګلای اس خبرونه وړاندې کړي
تلمشه لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو وسوال ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي او د ترکیې ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینه ترکیه اسلامي دولت وسلوال ډلې سره مرسته کوي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده صوبای وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلیکٹ
بالکل چڅوک هم وی ګوري پنړی کی پکم ځای کی که هم جګړاوی هغه د خبراتورو لاله حل کیږي نو دا شه خبره زمرد خبراتورو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی د لاله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنور کوو
د بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچ بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې با خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خبري ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژل دي د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبري ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځاینه په نخښه کړل شوې دي فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و په دغه عملیاتو کې فوج ادعا کوي چې تر وسه پورې د درې نیم زرو نه زیات وسلوال وژل دي وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندې ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوزي اداو تصدیق کړی دی په کراچي ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکونکي ژوبل شوی دی په کراچي کې د مشال رادیو خبريال تر مخه دا پیښه په عیسا نګري کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خبرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین ژوبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین درې بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید په ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخت په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل پرون له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کتنې کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د خوالي او همدارنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ایز اړخونه هم لري د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزه خبرې وکړې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته ویل چې د روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په څرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وي د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تک یو اساسي هدف دا و چې د روسي حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتن پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکه یې له قصد نه دی ویشته. موږ د روسي الوتکه راډار عکسونه او د خبرداري سب شبې غږ خپور کړو سو نړیوال خبر شي چې روسیا زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټوله نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سیر خپلې اداوې ثابتې کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسټوالې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغو رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړي چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ 500 د ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټ انټرنیشنل مرستیال مشر جیمز لینچ د تیر زیارت په ورځ ویلي دي چې په سعودي عرب کې په خفیه توګه خلکو ته سزاګانې او پانسیانې ورکول کیږي او دا د ډیر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب باید د سزاګانو ورکولو عمل په ډاګه کړي. اوروسته خبر د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریز لوبه به د کابل پر وخت ماسپخین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلند کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په 2 شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه. هم دې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مولا ګلایا سو اوریدل. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو بلوچ آزادي غوښتونکو وسوال وړلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دهشتگرد تنظیمو کې جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې را غورځول وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبي کوي.
دایشته مجادله بهانه سیله اوسترارسي مشروعیت اولان مخالفتری ورمک
او په دومنای کې نمای کی د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سرخوګي جوړوي د څو وخت مخشه په کوته کې خرڅوله جوړوله.
یو شمېر نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د پروګرام پایل د ترکین صاف د غړو پر ضد د ترشوي مقدمې څخه کوو. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې زموږ همکار ریاض مسخیل دی او خبردار چې د ترکین صاف د مشر عمران خان او ځینې بلدیاتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد د اسلام آباد انتظامیه مقدمه درج کړې ده. دا چې تفصیل څه دی ریاض مسخیل به راته تفصیل راکړي. ریاض خان تاسو په دې اړه تفصیل راته راکړئ مهرباني وکړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دا پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف یو جلسه وه او چونکې د بلدیتي ووټونو دپاره دا چې کوم په دیرشمه نیټه دي د روانې میاشتې دي دپاره الیکشن کمیشن د وړاندې ورځو کې یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې کوم امیدواران دي نو هغې به هم لوی لوی جلسې او جلوسونه نه وباسي. هغې به صرف کارنر میټنګ یا په وړو وړو حجرو کې یا په کوڅو کې واړه واړه د خلکو سره ملاقاتونه کوي او د هغې لپاره به هم دوی د هغه ضلعي یا هغه لوکل چې کومه انتظامیه د هغې نه به اجازه اخلي. د هغې وروسته به دوی دغه ګولي شو په څه قسم لوی جلوس یا جلسه باندې پابندي ده. او دغه رنګ چې کوم وفاقي وزیران دي یا د سیاسي ګوندونو مشران دي نو هغه خو بیخي دغه غونډو کې یا په دغه کارنر میټنګس کې هغه ګډون نشي کولی. دغه لړکی د اسلام آباد په سیمه کې ترامړي دغه ټکټ د بلدیاتي وټونو لړکی د تحریک انصاف لخوا یو ډېر لوی جلسه کیدونکی و. په هغې کې امکان و چې عمران خان هم ګډون وکړي او د هغې لپاره بیا یو خو ضلعي انتظامیه د دغه جلسې اجازت نه ورکړي او دویمه دا چې ضلعي انتظامیه بیا د عمران خان سره هم مذاکرات وکړه او ورته وویل چې ته باید په دغه جلسه کې ګډون ونه کړې. د هغې په وجه باندې بیا وروسته چې کله عمران خان دغه خبره ونه منله هغه دغه جلسې له ورغی او ټریفک هم په اسلام آباد کې د ماښام نه تر لشکې را وخته.
هلو باندې د اسلام آباد په مختلفو تانو کې لکه په کوم چې شهزاد تاون تانه دا سیکریټریټ تانه دا آی 9 او دا رنګ کوسار تانه دې تانو کې د عمران خان او د اسد عمر په ګډون چې کوم د چیرمن او د نائب چیرمن د پاره د ریګن صاحب امیدواران دي د دغه سیمه د هغه په ګډون 200 کسانو خلاف د دفعه یو سل سلوسل ویخ تر لاندې مقدمه درج شوې ده چې په کې د لوډ سپیکر اکټ او د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق د سړکونو د جام کولو او د ضلعي انتظامیې د اجازت نه بغیر د جلسې کولو دفعې هغه په دې کې لګول کړي دي او داسې هم امکان دی چې چونکې الیکشن کمیشن خلاف ورزي چې کومه ضبط اخلاق جاری کړو د هغې خلاف ورزي شوې ده نو امکان دی چې الیکشن کمیشن د دغې خبرې هم نوټس راستی دی او عمران خان دغه لړکې هم جواب وغواړي. جی
ډېره مننه ریاض خان ستاسو تفصیل راکړي شرواز ورته غواړو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوزو بلوچستان تا دبلستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي د خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکرات ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره ده. زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنه کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې داوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼه خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیلونیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوششونو باندې ډېر فرق به پرېږي، ولې چې اخلت چې په خوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا نور د سیډر مرګر دي چې هغه عمدې پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دی. بلخو په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه نغکړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کمیکټیو دي نو دا ډېر زیات خلک هغه دغه کوي او که دا خلک چې دا د جنگي خلک دي که هغوی دا خبر سي او دا یقین دانی ورته وسي چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته هغه مړه دي نو ډېر لوی فرق پرې وسي.
شهزاده ذوالفقار وویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز رپورټ مو اوریدلی. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومه کسانو د ډان نیوز چینل پر ګاډي باندې حمله کړې ده چې پکې یو تخنیکی همکاري شوبل سوی دی. د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل څه دی؟ په کراچي کې زموږ همکار محمد عمران تفصیل راکوي.
بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د غفیخ را مخته شوې ده. د کراچي سیمه د عیسا نګری الته د کراچي د ډان نیوز چې کوم ډي سي ان جی دا نو پاره باندې وای چې د پولیس کوم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوا موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاډي باندې د ذکر دي د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاډي کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی دغه حالت خو خطرې نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه گاډي شخصي ټي وی نو هغه وی چې دو کسانو په دغه گاډي باندې دزي کړی دی او هغه بیا چې کله دزي وکړنی دی اوم تختېدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغه وی چې د غریب آباد نه سویک سنټر طرف ته روانو چې دغه دزي پی شوې دي.
خو داسې راته وسه چې د دې بیګنې پیښې وروسته د خبریالانو څخه کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه خبرګون راغلی دی؟
پی ایف یو جی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ لخوا نه نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کیږي چې نن 3 بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولې شي او دا هم ویل کیږي چې دغه خبریالانو باندې حمله کم نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
محمد عمران هم محمد عمران یو بل رپورټ را لېږلی هغه دا چې د پاکستان کراچي کې ښار کې نامعلومه کسانو بیا د نهې په ورځ د دوه عیسوي وروڼو لخوا چلیدونکي ګواهي نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی دی. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې جوړه کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي څو میاشتې له مخه د ځینو سختریزه مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکول سوي وي. تفصیل به یو ځل بیا له محمد عمران واورو.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو له خوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښه پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا د اور لګیدلې وو چې لکبلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان به هوښ او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجه فون آیا کې آپ کے دفتر
سے 3 بجې ما ته ټلیفون راغی. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یونی مګینډه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور لکبل یو شمیر ماشومان به هوښ شوي هم وو کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو.
اونې نکالا گیا
د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوی لومړی دا غنل چې د بجلی د تارونو لکبل دا اور لګیدلې ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټر ته زیان رسولې شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو بلړخته د دې کیس پلټنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورت د زیارت پر ورځ درج کړي شوی د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خوډېرې ورځې شوی ولی پولیس سره اف آی آر د زیارت پر ورځ لیکل شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاری نه ده شوی او پلټنی روانې دي. گواہی ٹی وی د یو پاڼې د لارې چلولې شي کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلای. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یو پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سو شپږ پنځل زرا 5 سو شپږ او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د کورمی د ګاډو ډرایوران د پولیسو لاروي شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورځنې بډې رشوتونه اخلي. خو بل لور چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل د په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې په خبر ته د سوالو خپل گاډي چلوي مشال لډیو ته وای په لار کې دغه سلسله د مدینه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا په خبره پر دې چې 1000 روپۍ تلیارې کې خرچه کیږي. دا با سل دال تلم بار وکړ با سو دال تر وکړ پنځه سو دال تر وکړ کار څه سره سره بیا د دې چورو دغه شاباس زکه حمود غورځي وي په زکه حمود پر یوت کو کني مو حکومت په دې مجبور
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار په خبر نه د کورملار شاو خوا 200 کیلومتر دا چې په دې باندې هر ورځ او ساتن د کورمه او په خورنه د سوالو اتیا گاډي تک راته کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمه یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا به ځای چلانه دي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه ای او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیري سره دلته ماتنګ ای متینو سره ماتنګ ای او انګو کې مو خاص کار ډیر تنګ ای دلته ډیر او کوي په 16 سپی پرچار کوي یار غل انساس یاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړړي حدو زری مون دا شي رقص دي دا حکومت مو سند شي.
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل دی وران دي د رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جيبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ول اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونه ولې شي.
مجرم شي نو پولیس ورشي هغه ته هم د مسل جوړ کیږي نه. اني وی د اوسه پریوینشن دی پولیس خلاف نه د دې راځي خاص تر چې موږ مدد دې انویسټیګیشن وکړو او لا مطلب چې کوم سزا غوي هغه ته موږ
په خپل خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه پنيستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان د ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. تارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
رسی خود دا سی پکار دی کی اغیی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
ډیلی ټایمز ترسپانل کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې سوبې ډیر اندیښنې لري. په دې کې خبر پښتونخوا حکومت درز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې او په هر کچه باندې احتجاج کوي. ته مقاله نورې مهمه برخه لا ګل آیا زاورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانه لیکي چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یاد کمیټې مشر داوود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړې په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لار پکې هیر کړل شوې ده. ورسپانه زیاتوي دا خبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تارل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی خودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروي او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخو د ورسپانه په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل نږدې ملګرو سره په یو غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لار کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو زینو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړي صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیک چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړی ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیک چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیر. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ډان ورسپانه د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخې ته کتنه کړې. د ورسپانه لیک کې کچم په دغه هیواد کې د انتخابي عمل کې څه شوالی تر سرګو سوی، خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه والی برخه نه لري لکه څنګه چې په کار ده. ورسپانه لیک کې سرکاري شمیر ښیي چې په پاکستان کې نه یوازې د ښځو او سړیو ووټرانو ترمنځ فرق زیات دی، بلکې نارینه سیاستوالان هم ښځې یو طرف ته پاته کوي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه میرزاده اورو.
ډان ورسپانلی کی په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دي. خو د ورسپانې په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2014 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوې ده. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایا چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.63 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 30.1 ملیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورسپانه دا د پریشانې یو خبره بولی او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورسپانه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمہواري د دوی په سر راځي. ورسپانلی کی د آبادی په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته پراوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونو سرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورسپانلی کی د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې برای اچولو ته نه پرېښودل کیږي. ورسپانه وایي پر دې سربېره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2014 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم پراتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورسپانه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلی کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورسپانه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورسپانه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
سسو مشال ډوري د نه سات خبرونو دومه غړی دا راځي چې اوس واورو د خبرونو لنډیز زکه چې لسمه بجې سوي دي ګلایا چې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بختی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بختی بیگانه وخت مشر لډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال ووژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقع ولسمشر وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استادو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. دا خبره د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړو ته وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړې چې پکې ویلي شوی له تر هغه سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ پانسي د ورکولو پلان لري. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره شل اوریزه لوبه کوي.
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې امن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ را تګ لوزي اړیکې نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشری چوکۍ تر لاسه کړه له هغه وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالي هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خروست بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړختا لاړل. د ادارې په وینا چې د دوانو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګری ډېری خطرې رامخې ته دي او کچري د دغه ترهګری د خاتمې لپاره دوانو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خند ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دوانو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو ځینې نورو رسپانو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سہولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونو کې به ولسته د علاج غوره اسانه ورکړي شي او د رنځورانو مسلې به سره کم شي او کنه؟ اداریا اخیری کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څنګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی. خو د دې لومبي ذمہواري ولسته د علاج سہولیت ورکول دي ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونه د عام خلکو لپاره دي نو ځکه دې کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او کدا سینوی نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانه د تاوان او بربادی نه سیوا هیڅ نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډي ټایمز په نامه مجلې د لیبرال پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداره خبره کړې ده. اداري خبره کړې ده. اداري لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د دا خبره ناسمه شوې ده. بل پلو ایسوسیټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کې دوه مخه ونیسي. بوري ول کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې خبر شوی اداري لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د دې په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوریت او لیبرال پاکستان کې خوندي دي. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستي پرمختګ خوښونکي راتلونکي ته کتونکي او حوصله لرونکي وي. اداري د نواز شریف د سرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبري نسی کېدای. اداري ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معاملې کوونکې ملایان د ملک په تاریخ کې رد او بدل کوونکې تاریخ پوهان احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظرې پاکستان ساتونکې ګڼلې دي. اداري لیکي چې هم دې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنی بیا بدینی شوډلې ده. فرایډي ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوی حکومتي نظام لاره د بیان ازادي، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادي غوندي بشري حقوقو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډي ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره ده چې ځینو موقع پرستو ولسی پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کې دوه مخه ونیسي. ایجنټس لیکي چې د 11 سپتمبر لپیش وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې لدی جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شامل دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکو جان سوپکو ویلي چې هلته د فندونو په بي ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فندونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسییټډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې هرڅه خبرداري ورکړې چې له اور سره دی لوب نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونه د تیری سیشن به پرز د روسي او جټ الوتکه وښته وویل چې تر پیښې وروسته د روس ولسمشر غوښتنه کړې و چې اور سره وګوري یا خبري اور سره وکړي، خو خوشلنه نه ده منل شوی. تفصیل د فرشته جلال سی ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حمله کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټول نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره بر حق موقف لري. نو کچېری روسیا له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همدارس د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکړوان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلګېده تجاري فعالیت و یا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمې حمله له اور سره لوبي کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې لدی اور سره دی لوب نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي خو نه دی بریالی شوی او هیلی څرګنده کړ چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل په لوي د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد مبارزه او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقره د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنی چار وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیه ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د فرشته جلازی ریپورت موردی د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنوي ته په یو ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخی کړي. د جمعې ورځ مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکی او پوځي چارواکو په یو ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستی او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ راتګ ډیر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته وچه
سره د دې چې لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانون ترمنځ همغږي وجود لري. هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړې شي په دغه برخه کې نن موږ ارخیزه بحثونه وکړه په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو
خوست وړي وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب لامل دی. د پکتیا والی نصرت ارسلان چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوی په مشرۍ خوست راغلی و رسنۍ ته ویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوس ده.
اقتصادي مسایل څنګه موږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو؟ د زراعت موضوع چې موږ کوو چې په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو لکه موږ کوي ګوښه جلغوزي او چرماغز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي نو موږ وغواړو کومدل تورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سوال ختی زور پدری ولایتونو کې د وسلوالو د زینو تحرکات یادونه کړه. وی ویل چې د دروي وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دوړه سرحدي ولایتونه دي په دوړه کې څنګه څه مشکلات تحرکات د بډیان شته چې البته د لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزی دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دغه مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بیلابیلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغیزمن تمام شي.
د نجیب الله خیل رپورٹ فاوری دی هم لدی سره د مشال ریډیو د خبری برخه د دې غړي پایته ورسیدله. تاسو ته د باختر سوریه د بی کلټوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو ته لپاره په زما د وی جوړوي د وخت او په ډیر وخت باندې تاسو ته د تاسو ته وړاندې کوو. راځي چې ورته وښه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد ابد ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیل زردش شمسر د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. رپورټ ترازو تاریخ د نظم په سپو کې د اغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې ورستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړي دي. 13 د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حالې په رپورټ کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر پرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی و چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کې دوه نه په حافظه کې نه کېږي او که په نظم مطالعه کې نو دې کې شک نه شي په نظم کې ځینې برخې ثقل کېږي خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم را ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېلو تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغې ټول کتابونه د استفاده کړي دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه په نظم ورکړي بېرته همدې خاطر موږ دا چاپ کشي یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابې خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندیا تاریخ ته سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانې خو د په مخ کې تېرې شوي د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ته کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو لپاره زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو لپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلی دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړي سخت خبرې اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصناف او د بیلابیلو ژانرونو او د بیلابیلو صنعتونو په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو لپاره د رزق د ګټلو لپاره ولګي تر ټولو د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافع ورته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د د زحمت قدردانی وشوه دی به پراتلون کې هم خپل پام دغه برخه ته واړوي.
واقعا دا ما ورمانو چې زه په نظم باندې افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. ما په دوی پښتونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله ناتر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوی کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او خوشحالي زیات او سکون ورزه او زه هیله من نیم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنې په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړي چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمېر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونږ سه محترم دا چې ننګرهار د افغانستان د هغه څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمېرل کېږي. خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو، ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کېږي. د ده د ساتلو دپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ په زرګونو هغه ثبت شوي آثار او تاریخي ابدات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لمنګو ته نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي ابدات او باستاني ساحې پکې لرو. داسې مخکې وویل زی بالکل تاییدومه. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډېر زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخی زیاد تخریب شو، یعنی چې حتی اوس هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخی ډېر زیاد تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي ابدات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي ابداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنې د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنا دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدې ترمیم مونږ په پلان کې نیسو. د دې تر څنګ مونږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې مونږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی، ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی، د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعضې سفارتونه مونږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې مونږ بیا رغوو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز وو، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل. خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولی حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعاتو فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 پلان کې دا نیولې امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې تر څنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستان شناسۍ د مسؤولینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې مې یو دوه درې برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ته ورځو او له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعري ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و.
یا د ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبي د غزلیز ماخام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیرو ویناوو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعیا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاید شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستی او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
بزرګي پاتې ویرازه ورسره لاس یې آزاد د زورور توره تېره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. خو په دې لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټې منستا خوب په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به وم همدغه سې ویده په دیواله.
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅیو په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماښام ګډونوالو ډېر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کښې شعرو کولې ژولې او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یوه اختر شو یې څو څو اخترینه ګډ کړ مور وچې ګډ وډې روکړلې سینځلې ژولې میژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر به روغله مور و پرې شړلې ژولې. دغه تیر ویر نه ده دا ایس چې سرخوږي جوړوي د څه وخت مخ شې په ګوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاید شهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو د یوې فیل بدی هم شاعري بیتونه په ډېر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي لهر آواز نه زړګۍ ماتېږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه له کومې پیغلې کمنګۍ ماتېږي چاوي سپوږمۍ او ستوري نه ګوري اوس نشمارې اوس د زنش نه خالونه د سیند څپې پر زړه نه خورېږي هېرې د پېغلو لپټې شلونه
ولاړ په ځمکایم په لورې د اسمان ودرېږم دا کوم یو کیف دی کوم آواز دی چې روان ودرېږم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلط پیمیر چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته ته کینی ټول تخت خپل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.